په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه پر مطالبو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو. دا بحث مو هم افغانستان ته د ملګرو ملتونو د جګپوري پلاوی وروستي سفر ته ځانګړی شوی دی چې په دغه سفر کې دوی څه لاسته راوړنې درلودلې دي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې له خپلو متحدانو سره په دې سلا مشوره کوي چې د طالبانو په وړاندې په تعامل کې بدلون راوړي. خو مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په خبرونو سره پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازده فیر کرن دکر ویلی چې دا ستونزمنه ده چې نن د زده کړې نړیواله ورځ ولمانځل شي، ځکه چې افغان میرمنې او نجونې اوس له دې حق څخه بې برخې شوې دي. هغې نن په یوه ټویټ کې ویلي چې ښوونه او روزنه د افغانستان په راتلونکي پانګه اچونه ده او باید هلکان او نجونې تعلیم ته لاسرسی ولري. لبل خواد ملګر ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتنه دي چې د نجونو د تعلیم په وړاندې تبعیزي چلند پای ته ورسوي. انټونی ګوتیرش د جنوري د 14 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر لیکلی، هغه وخت را رسیدلی چې ټول هغه تبعیزي قوانین او اقدامات چې د تعلیم مخه نیسي باید پای ته ورسیږي. هغه زیاتوي پر طالبانو غږ کوم چې د نجونو پر منځنیو ښوونځیو او لیسو او د نجونو پر پوهنتونونو ظالمانه بندیز لغوه کړي. به دې مخکې ملګرو ملتونو روزنیز علمي فرهنګي ادارې یونسکو او د کډوالو په چارو کې عالي کمیشنري هم ورته غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې ویلي دي چې په تیرو 12 کې د افغانستان په پوهنتونو کې د ښځینه محصلانو شمېر 2000 لومړي کال په نسبت 40 برابره زیات شوی چې سکال 2023 کال صفر ته رسیدلی. پر لوړو زده کړو سربېره د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې هم تړل شوي دي. طالبان له نږدې یو نیم کال راهیسې چې واک ته رسېدلی دي په دې تړاو اندېښنې پر ځای بولي، خو وایي چې د زمینې له برابرولو وروسته به نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات له طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په اړه بیا غور کوي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبرلاند ته وویل امریکا د طالبانو بشري سرغړونو، سختو فرمانونو او د هغو ناوړه چلند ته په پام سره دا کار کوي. ښاغلی پرایس خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا اقدامات به بې ځوابه پاتې نه شي، خو هغه په عین حال کې ټینګار وکړ چې امریکا به بیا هم د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالاتونه د 2021 کال له اګوست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اوکراین په وزوي ځواکونه په ختیځ جبهه کې د روسیې له بیوقفې راکټي حملو سره مخامخ دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درسیز په خپل نننی راپور کې وویل چې باید په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې یو له سمدې په شاتم به ولیدي. راپور زیاتوی چې د روسیې د پاوز راکټي حمله تر ډیره په بخموت او افدیفکا ښارونو کې چې له 2 میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي متمرکزې وي. د اوکراین پاوز وایي روسیې په زاپوریژیا، خرسون او لیمان ښارونو کې هم د اوکراینی ځواکونو پر مرکزونو حمله کړې دي. فنلند وایي چې په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه له ترکیې سره په خبرو کې د 2 اونیو وقفې ته اړتیا شته. د فنلند بهرنیو چارو وزیر دا خبرې له رویترز خبري آژانس سره په مرکه کې کړې دي. د اروپا د شمال دی دو هیوادونو د اوکراین له جګړې وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده، خو د ناتو غړي ترکیې د هغوی غوښتنه ځنډولې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل د سویډن په پلازمینه کې د ترکیې سفارت ته نږدې له اعتراضي غونډې وروسته چې په ترڅ کې د قرآن کریم یوه نسخه هم وسوځول شوه، ستاکهولم دی په ناتو کې د غړیتوب لپاره د ترکیې د ملاتړ تمنه کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستلی شي د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات له خپل متحدانو سره د مشورې په حال کې دي چې له طالبانو سره په تعامل کې بدلون راوړي. په دې اړه مو چې امریکا د وضعیت د بدلون لپاره څه کولی شي د چارو د یو کتونکو نظر اخیستی؟
لکه تر لګه د افغانانو بد ورځ ته کده پای ټکای نشي خولای اغا د سلوري تر رهبری کی چې نن یا سبا دغه بد ورځ نه موه تلای شو.
د طالبانو له لوري پر خزو او جنو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوی محدودیتونه د طالبانو پر سرپرست حکومت د نړیوالو د انتقاد یو عمده موضوع ده. نن هم د جنوري 4 د زده کړې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې هم دا ورځ د افغان جنو تعلیم ته ځانګړې کړې ده. په یو تفصیلي مطلب کې مو دې موضوع ته کتنه کړې.
هیچ انگیزه ای برای آینده نداریم، برای ادامه زندگی
راتون که لپاره هیچ انگیزه نلرو. مون نیزم مسلم حق اخستای تر کلم صبر وکړو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې بحث کې مو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د جګپوري پلاوی وروستي سفر ته کتنه کړې ده.
د ملل متحد سازمان د افغانستان په حق لا پاتې راغلی دی په ډیرو مواردو کې سطحي او اعلامیوي برخورد کوي.
د افغانستان د مخکینی حکومت د امنیتي ادارو یو شمیر مخکینی کارکونکو ادا کوي چې د مخکینی او امنیتي کارکونکو د وژنو پیښې په دې وروستیو کې بیا ډېرې شوې دي.
په ابتدا کې ډېرې وې دا وژنې، بیا په منځ کې یو څه کمې شوې، اوس بیا زور اخیستی دی.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. مخکې خبرونه کوم واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات له خپل متحدانو سره سلام مشورې کوي چې له طالبانو سره په تعامل کې بدلون راوړي. دا خبره د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو ته وکړه. ویل افغانانو سره د دوی مرستې له طالبانو د ملاتړ په معنا نه دي. نت پرایس دا هم ویل چې له طالبانو لخوا په افغان جنو او ښځو وروستي بندیزونه د دوی لپاره د منلو نه دي. جزئیات د امید ظهیر مل پر رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو پر وړاندې د طالبانو اوسنۍ چلند بي ځواب نه پاتې کیږي او دوی بل ټولو هغو وسیلو کار واخلي چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د نقض مخه ونیسي. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو ته وویل د افغانانو سره مرستې له طالبانو د ملاتړ په معنا نه دي، بلکې امریکا له خپل متحدانو سره له طالبانو سره د خپل تعامل او چلند په برخه کې د بیا کتنې په حال کې ده.
برعکس موږ له طالبانو سره د بشري حقونو په برخه کې د دوی د ډیرو سرغړاونو، سختدریزو فرمانونو، کرغیړونو کړونو په برخه کې هغه چې په وروستیو اونۍ او میاشتو کې موږ له طالبانو ولیدل، له طالبانو سره د خپل چلند او له دوی سره کلتیا ته بیا کتنه کوو. زه نشم کولای په دې اړه ډیر جزئیات ورکړم او ووایم چې دا بهیر چیرته رسیدلی، مګر یوازې دومره ویلی شم چې موږ په فعاله توګه له خپلو متحدانو او شریکانو سره د مناسب راتلونکي لپاره د ګامونو پورته کولو ارزونه کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه اونۍ وړاندې هم وویل یو ټیم یې ګمارلی چې له افغانانو سره د طالبانو چلند و ارزوي، چې له مخې به یې له طالبانو سره د دوی د تعامل کړنلاره روښانه شي. طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو په اړه ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې د افغانانو د بشري حقونو د نقض مسایل او ترخوای د افغان جنو او ښځو په اړه د بندیزونو موضوع د افغانستان کورنۍ مسأله بللې. په طالبانو د نړیوالې ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو نیوکې وروسته تر دې زیات شوې چې دوی په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویل د طالبانو د همدې پریکړې له امله 83% هغو مؤسسو خپل فعالیتونه ځنډولي چې افغانانو ته یې په بیلابیلو برخو کې مرستې رسولي. خو د پرایس په خبره دا بندیزونه د دوی لپاره د منولو نه دي او متحده ایالات به په طالبانو د فشار پر اوسو سره هڅه وکړي چې دا پریکړه لغوه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هم ویل چې همدا اوس 28 میلیونه افغانان ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، په ځانګړې توګه هغه ښځې او ماشومان چې د خطر له لوړې کچې سره مخ دي. امریکا وقته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې د نت پرایس په خبره دا پیسې د نادولتي مؤسسو لخوا یوازې له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو په برخه کې مصرف شوې دي.
و امر دل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات له خپل متحدانو سره د مشورې په حال کې دي چې له طالبانو سره په تعامل کې بدلون راوړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د سیاسي چارو له شنونکي محب شریف سره مرکه کړي. په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې امریکا د وضعیت بدلون لپاره څه کولای شي.
زما خپل عقیده دی و افغان په صفت باندې چې په دغه ټولو واقعاتو کې په داخل د هیواد کې پاتې شوایم، د امریکایي لوري تعامل مې د طالبانو سره د دوحې د لومړي ګامونو نه څارلی و تر پایه پورې چې تړون ته خبر ورسېده. د هغې نه وروسته په افغانستان کې تحول راغی، طالبان یې فتح او دیموکراتان یې په اصطلاح د جمهوریت پای بولي. خو په هر نامه یې چې واخلو، افغانانو ته یې درې بدبختۍ پرېښوې. شتا نظام لمنځه ولاړ، په ځای داسې نظام رامنځته نه شو چې افغانان راټول کړي، له نړۍ سره ښې اړیکې ولري، او لږ تر لږه د افغانانو بدې ورځې ته که د پای ټکی نشي یښولی، هغه داسې لوري ته رهبري کړي چې نن یا سبا د دغې بدې ورځې نه موږ ووتلی شو. دریمه مسئله دا ده چې فعلا افغانستان یو داسې حالت دی، هغه کسان چې بې پرې دي، هغه کسان چې خپلواک دي، هغه کسان چې د افغانستان په درد باندې دردیږي، هغوی وایي چې موږ نه پوهیږو چې اوس هیواد کوم لوري ته روان دی. د امریکایانو که چیرې ستراتیژیکې ګټې په افغانستان او په سیمه کې د خطر سره مخامخ شوي، طالبان په هر څه متهمولی شي، او طالبانو ته هم که په څه شي باندې غوسه ورغله نو هر څه بندولی او له یوې مخې دروازه تړلی شي. موږ داسې یو غم کې ګیر یو چې هر طرف ته وایو چې ګوره زموږ غوښتنې دغه دي او ولس مو دغه څه غواړي.
شریف صاحب، د دغه روان حالت دوام څومره خطرناک دی؟
د روان حالت دوام چې دی څو بدې اغیزې به په دې ملت پرې باسي. همدا اوس یې ملت ناهیلي توب ته بولی دی. هغه څوک چې د امریکایانو په مټ هم ډېر نازېدل اوس ناهیلي دي، هغه څوک چې دلته د شته طالبانو پر تګ باندې هم ډېر زیات شعارونه یې ورکول، هغوی هم اوس ډېر پټه خوله شول. وی هغه څه چې باید په دې ټولنه کې عملي شوي وای، د ټولنې اړتیاې پوره کړې وای، د سیمې استخباراتو نړیوالو استخباراتو ته یو ځل بیا د دې فرصت په لاس ورکړ چې هغوی بیا سیمې ته راووزي، بیا هیواد کې لاسوهنه شروع کړي، بیا د دې هیواد د بچیانو په ککریو باندې سودا ته لوبې برابرې کړي او ډرامې برابرې کړي. وایي د دغه مخنیوي په ارتباط باندې شته حکومت ونه شوای کولای داسې اغیزمن ګامونه پورته کړي چې د دغې غلیمانو او بدخواهانو او کرغیړنو لاسونو مخه په حقیقي ډول ډاب کړي. دا یو مشکل دی. دوه مشکل دا دی چې هیڅ شی په رڼه شکل باندې ملت ته نه تعریفېږي.
ډېره مننه شریف صاحب. همیشه اندېښنې او اعلامي خپرېږي او اندېښنې ښودل کېږي، ولې عملي اقدام نه پورته کېږي ستاسو په نظر باندې؟
عملي اقدام زه فکر کوم عملی اقدام دوی پایل کړای دی. هغه څه رقم عملی اقدام دې ته نه ویل کې چې طالب د چوکۍ نه لرې کړی شي او یو بل څوک پکې نه ولای شي. زه د دغه سیستم خلاف یم، ځکه دا هر ځل چې په افغانستان کې دا کار شوی چې د بیرون نه یو څوک ورته پراشوټ کې راوړل شوی او ورغورځول شوی، هغه په ملت تحمیل شوی دی. زه په فکر کوم چې ټول افغانان د یو میز شاته راټول شي او ټول خپلې غوښتنې د افغانستان په ارتباط ووایي، خپلې طرحې ووایي، نړیوال بالاخره دوی ترمنز د یو ریشه منځګړی تو په شکل باندې منځګړی تو بکینه، لکه د تیر په شان باندې چې دیو یو پښاو ټپي او بلته د بدمرغۍ لمن اخوراکی.
د سیاسي چارو شنونکي محب شریف چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند نت پرایس د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر را سره شریکاو. نت پرایس پرون په واشنگتن کې رسنیو ته وویل متحده ایالات له خپلو متحدانو سره د مشورې په حال کې دي چې له طالبانو سره په تعامل کې بدلون راوړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د مخکنی حکومت د امنیتي ادارو یو شمیر مخکنی کارکونکي دا کوي چې د مخکنی امنیتي کارکونکو د وژنو پیښې په دې وروستیو کې بیا ډېرې شوې. دوی دا ادعا داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار، لغمان، پکتیا، کابل او اروزګان کې د شپږ تنو چې د پخواني حکومت امنیتي ادارو کارکونکو د وژل کېدو راپورونه خپاره شول. جزئیات په دې راپور کې.
سید فاروق پاچا چې په تیر جمهوري حکومت کې د ننګرهار ولایت د خوګیاڼۍ ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د بشري حقونو مدیر وو او تر هغه مخکې د لغمان په امنیه قمندانۍ کې هم دنده کړې وه. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په لغمان کې ووژل شو. د سید فاروق پاچا ورور سید اختر سیدی ازادي راډیو ته وویل ورور یې له جلال آباد څخه خوګیاڼۍ ولسوالۍ ته روان و چې په لاره کې مخپټو وسله والو ښکته کړ او بیا یې د تور غره په لمنه کې وواژه.
پټ مخکې کسان موټر ته یې دا خېجولې د سرولو کې نوسې هم وو، هغه په بل موټر کې تنه لېږلې د ګاډي کې ځان سره وړی دی، تور غر طرف ته وړی دی. نو په ډېر په سخګیا او ډېر په بد مرګ باندې چې زندۍ کړی و شهید کړی دی. نو بس دغسې حال دی، نو موږ نه پوهېږو چې څوک دي څنګه دي، خو هلته م همدغه طالبان و اوس به همدا دي.
دا یوازې سید فاروق پاچا نه دی چې په نږدې وختونو کې وژل کېږي. تر دې مخکې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د شکرالله په نوم د مخکینی حکومت د ملي امنیت د یو کارکوونکي په پکتیا کې د پخواني پوځي محمد یوسف خان او د اروزګان په خاص اروزګان او د لغمان په لنګار ولسوالۍ کې هم د مخکینیو امنیتي کارکوونکو د وژنې خبرونه ورکړل شوي دي. همدا ډول تېره میاشت د دفاع وزارت د یو پخواني جنرال محمد ابراهیم جهادیار د وژلو خبر هم خپور شو. د جنرال جهادیار د کورنۍ وغړي ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو له لوري ونیول شو او له دوه میاشتې زندان وروسته په مرمیو ویشتل شوی او وژل شوی وو او جسد یې د کابل په موسهي ولسوالۍ کې غورځول شوی وو. د جهادیار د کورنۍ غړي وایي که څه هم نوموړی خپل طالبانو ونیو، خو د جسد د پیدا کېدلو په وخت کې ورته وویل چې د نوموړي قضیه شخصي وه. د طالبانو د دفاع وزارت بیان هم د ابراهیم جهادیار د وژنې د خبرونو له خپرېدو سره سم په دې پیښه کې لاس لرل رد کړل. په مخکینی حکومت کې د ملي امنیت شورا ویان مولانا رحمت الله اندړ حمیدا کوي چې په ورستیو کې د مخکینیو امنیتي ځواکونو د وژلو او زورولو پیښې ډېرې شوې دي. مولانا اندړ ازادي راډیو ته وویل دغه وژنې ځینې په ښکاره او ځینې هم په مرموز ډول کېږي.
په ابتدا کې ډېرې به دا وژنې بیا په منځ کې یو څه کم شوې، اوس بیا زور اخیسته ده. نو ځواکونه په نخښه کېږي، ځینې په ښکاره ډول باندې وژل کېږي، د چاپ کور باندې چاپي وهل کېږي، ځینې د نامعلومو وسلوالو په نامو باندې په داسې یو سیمه کې وژل کېږي چې هغه سیمه کاملا د طالبانو تر کنټرول لاندې.
د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم وایي دا چې د پخواني حکومت امنیتي کارکوونکي په نخښه کېږي د پخوانیو عقدو ترڅنګ یو لامل هم هغه ویره ده چې فکر کېږي یو ځل بیا دا ځواکونه د اوسني حکومت پر ضد منسجم نشي. خو د ښاغلي ندیم په باور پخواني امنیتي ځواکونه اوس د ټولنې په عادي خلکو بدل شوي او دا ویره بې ځایه ده.
طالبان له دوی ویریږي چې حسن د دوی خلاف په کوم تشکیل کې راټول شي او دوی ته به خطرناکه تمام شي، ځکه طالبان هڅه کوي له منځه یوسي. خدای یوازې یو ویرونه بخونکې ګناه ده. دوی فکر کوي چې دا ځواکونه خطرناک دي، حال دا چې ډیری وسط ټولنې په عادي وګړو بدل شوي او ډیری سخت او عادي کارونه ته مخه کړې ده. طالبان له ډاره دا کارونه کوي.
د یادونې ده چې د مخکینیو امنیتي کارکوونکو ترڅنګ پخواني ملکي چارواکي هم وایي خوندي نه دي. په مخکینی حکومت کې د ننګرهار د بټیکوټ او بهسود ولسوالۍ ولسوال حاجی غالب مجاهد ادا کوي چې وسلوال کسانی کورته ورغلي او د لټاوه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا دریم ځل دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ورته امنیتي ګواښ سره مخ کیږي.
د شپې مسله خلک راغلي وو او کورته را دغه شوي وو، د ماشومان هم پازاب کړي وهلي او څو ډېرې په تکلیف کړي مسله کسانو. بس هر قسم خلک شته دی، بسړی به پرېږدي سره به څه معلوم کړي. نو سړی دا دغه نه شي کولی چې نو په چا دغه کولی چې دا څوک دي څوک نه دي.
د مخکینیو امنیتي ځواکونو د وژنو پیښو د ډېرېدو په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت له ویان عبدالنافع ټکور څخه هم وپوښتل، خو نوموړو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د روان لمریز کال د مرغومي په 15مه نیټه د رواداری په نوم د بشري حقونو یو بنسټ ادا کړی و چې د طالبانو د واکمنۍ په 15 میاشتو کې په څلورو ولایتونو کې 644 تنه ملکی وګړي، پخوانی پوځیان، د ملي مقاومت جبهې غړي او د طالبانو نور مخالفین وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت بیان دا ادارت کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت بیاندویانو او نورو چارواکو په وار وار د پخواني حکومت د کارکوونکو په هدفي وژنو کې د خپلو کسانو لاس لرل رد کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو طالبان د خپل مشر د عمومي بخښنې د حکم په نه مراتولو او د پخواني حکومت د کارکوونکو په وژلو تورن کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا او چاپ یو راپور کې چې پرون دوشنبه په خپل ریلیف او پانه کې خبر کړی، په افغانستان کې د روان کال بشری اړتیا او تکتنه کړی او لیکي افغانستان له یو بي ساري بشری ناورین سره مخ دی او د نظام د سقوط او انساني ناورین خطر ډیر واقعي دی. او چا وای له تصور لري پر انساني زیانونو سربېره د بشری ناورین د خزو د حقونو په ګړوند ته ورو شلو کړنو ډیر لاسته راوړنې شاته بي. د ریلیف او ویب لیکنه په روان 2023 کال کې 28.3 میلیون وګړي چې د افغانستان د ټول نفوس 2/3 برخه ده د ژوند پاتې کېدو لپاره عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بیکاری د کچې او د اړینو موادو د بیو لوړې داد د سبب شوی چې په متوسط ډول د کورنیو پور زیات شي او خلکونه شکوله چې د رامنځته شوی کمزوري اقتصادي وضعیت په وړاندې مقابله وکړي او ورسره خپل ژوند عیار کړي. د ریلیف ویب لیکنه ښایي د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وضعیت لا خراب شي او علتونه یې هم د ژمي اغیزې د خوراکي توکو د لوړو نرخونو دوام د عوایدو کمیدل او بیکاري او دوامدار اقتصادي رکود ښودل شوی دی. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه تر دې سره لیکلاندې چې پاکستان تحریک طالبان نشي ماتولی. په یو مطلب کې لیکي پاکستان یو ځل بیا په ستونزو کې راګرځي او زیاتوي د تیر 2023 کال د اګست میاشتې راهیسې چې افغان طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له لوري د حملو له زیاتوالي سره مخامخ دی. هغه ډلې چې د خبرونه په لیکنه د افغانستان له خاورې د خوندي ځای په توګه کار اخلي، هغه ادعا چې افغان طالبانو تل رد کړی دی. نېشنل انټرست خبرونه وړاندې لیکي افغان طالبان دې تلیواله نه دي چې د ټي ټي پی په وړاندې اقدام وکړي یا اسلام آباد ته ورسپاري چې دې کار اسلام آباد مایوسه کړی دی. د نېشنل انټرست په لیکنه هغه وربند چې د افغان طالبانو په مرسته د ټي ټي پی او د پاکستان د پاوز ترمنځ رامسته شوی وو، د تیر 2023 کال په نومبر کې مات شو او د دې ډلې وسلوالو بیرته په پاکستان کې حملو ته زور ورکړی دی. نېشنل انټرست لیکي په پاکستان کې عمومي افکار او تصمیم نیونکي په دې نظر دي چې ټي ټي پی ته د اول په پاکستان کې سخت گزار ورکل شي او بیا د اړتیا په صورت کې د دې ډلې په وړاندې په افغانستان کې اقدام وشي. خو د خبرونه په لیکنه تصمیم نیونکي باید دا هم هیر نه کړي چې له 2001 کال راهیسې چې دغه ډلې په پاکستان کې فعالیت پیل کړی، هم ورسره د سولې د خبرو هڅه شوي او هم په وړاندې جګړه شوي، خو داسې ښکاري چې دواړو تګلارو تر اوسه د پاکستان په ګټه نتیجه نه ده ورکړې. د نېشنل انټرست په لیکنه د ټي ټي پی اړوند د پاکستان تیرو تجربو ته په پام په راتلونکو کې د دې ډلې په وړاندې د پاکستان د پاوز هر پوځي اقدام بخښي د اوږدې مودې ستراتیژیک هدفونه ترلاسه نشي کړی. او همدارنګه افغانستان هم په دې درس کې نه دی چې د ټي ټي پی اړوند ستونزې کې له پاکستان سره مرسته وکړي. په اوس وخت کې پاکستانیان باید دا ومني چې له ټي ټي پی سره ژوند وکړي که څه هم ښایي دا مناسب وړاندیز نه وي، خو تاریخي او عیني واقعیتونو ته په پام د پاکستان انتخابونه محدود دي. ازادي رادیو اوري نن د جنوري 14مه د اس د کلو نړیواله ورځ ده. دا ورځ هم د ملګرو ملتونو روزنیز علمی او فرهنګي ادارې یونسکو د افغان جنو او خزو د زده کړې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا ورځ سکال داسې مهال منځل کېږي چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې او ښځې له زده کړې منځنیو ثانوي او دغه راز له لوړو زده کړو محروم دي. د شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي او په ورسره کې پوهنتونونه هم د نجونو او ښځو پر مخ تړل شوي دي. په دې راپور کې مې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو او په دې برخه کې د کورونو او نړیوالو هڅو ته کتنه کړې ده.
نن د جنوري 14مه د زده کړو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې میلیونونه نجونې د زده کړو له حق څخه محرومي کړې دي. یو شمېر دان جنوي وایي چې ناهیلۍ پر ژوند سیوری غوړولې ده. د یولسم ټولګي زده کوونکی قدری رضایی ازادي راډیو ته وویل د نجونو د زده کړو په برخه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنې بې پایلې وي او اوس له خپل خلکو غواړو چې یو لاس شي او د نجونو د راتلونکي د ژغورلو لپاره یو کار وکړي.
هیچ انگیزه ای برای آینده نداریم برای ادامه زندگی.
در اطلاع که لپاره هیچ انگیزه نلرو. مون نیزم مسلم حق آخسته. تر کلم صبر بکرو. مون پوار وار لمل گرو ملتون نور اروان دو بنستون و غفت. لبا دمرده دوی هیچ اقدام و نکرد. دازل دوانستان لخال که وارم. ما پریگ دی. چه پلون ولده زیاد ظلم وشی. لسون سراوار کری. او دوی تراتون که جور کری. او لتدریجی مرگی و جوری.
مرگ تدریجی نجات.
طالبانو د 2020 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان له بیا ځلي واکمنې د وروسته لشپګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې چې دې پریکړې په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو دوی تر دې دمه پله پریکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان د امنیت شورا، د اسلامي همکاریو سازمان او بیلابیلو نورو سازمانونو له طالبانو وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنه کې چې په کابل کې وشوه وویل چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او د خبرو له لارې د دې ستونزې د هوارولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو له زده کړو څخه د افغان نجونو د منع کولو د پریکړې د بیرته اخیستلو او دې مسلې ته د نړیوالو د راجلبولو په خاطر سږ کال دا ورځ د افغان نجونو د زده کړو لپاره ځانګړې کړې ده. یونسکو د سې شنبې په ورځ د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سترې جوړېدونکو غونډې په درشل کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي ټول د پر افغان نجونو د زده کړو د محدودیت په وړاندې یو غږ شي او ودی غواړي چې افغان نجونې باید د زده کړو حق ولري. د ملګرو ملتونو د دغه تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه نجونې د هغو نجونو 80 سلنه جوړوي چې د زده کړې په عمر کې دي او د طالبان لخوا له تعلیم بې برخې شوي دي. یونسکو د طالبانو دغه پریکړه د افغانستان د تیرو 60 کلونو د پرمختیایي لاسته راوړنو د منځوړلو لپاره یو ګواښ بللی دی. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي سمیرا ساقي ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د یونسکو په غونډه کې د طالبانو څخه د ښځو پر زده کړو د بندیز اصلي لامل وپوښتي.
از جامعه جهانی ایره می خواهیم که باید
لنریوال تولنی غواړو کومه مذاکره چی پام کی یعنی ولی د حکومت له مشرانو وپوښتي چې ولی مو د انجونو خوانسي تړلی ولی له کارکولو منه کړی ځکه انجونی خو مخکې هم په خوانسيو کې په حجاب وي او که دوی غواړي خوانسي پرانیزي و دی وای چې یونیفورم یې څه ډول دی
دغه یعنی یونیفورم شان څه قسمه است.
د یادونه ده چې د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې یعنی له 1999 تر 2000 لومړي کاله پورې هیڅ وین جلۍ او ښځې ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه نه درلودله. یونسکو وایي د افغانستان په لوړو زده کړو کې د ښځو ونډه چې اوس صفر ته رسېدلې په تیرو 60 کلونو کې کابو 40 برابره زیاته شوې وه او د ښځینه محصلینو شمیر له 5000 څخه 100000 ته رسېدلی و. د طالبان حکومت د 2020 کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د نجونو لوړې زده کړې منع کړې. د طالبانو د دې پریکړې او دغه شان په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد په مشرۍ د دغه سازمان یو لوړ پوړي پلاوي افغانستان ته سفر وکړ چې په دې اړه د طالب چارواکو سره خبرې وکړي. دغه پلاوي له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې هم وکړي خو داسې ښکاري چې ښځو ته د زده کړو او کار د اجازې ورکولو په اړه یې له دوی کومه ښکاره ژمنه ترلاسه نه کړه.
السلام علیکم مرد د شود پر برابر وایو چې د تعلیم ته باید پر شود اوسه د خپل په دغه طالبانو کې د طالبانو یو غړی یم زه د خپل مشرانو څخه غواړم چې دغه زموږ دغه تعلیم ته پاملرنه وکړي. مرد زنانه ډاکټر ته ضرورت لرو، زنانه پولیسو ته ضرورت لرو، نو دا خو د اسلام پر نه کې د دې ته حقوق ورکې د ویل د مکتبونه و د ځایونه بند کړي د پنتونونه ویل بند کړي دي. موږ په ډېر احترامانه یل ځنې کوو چې دا غنجونو او شروع ته پاملرنه وکړي. د خدای په لیاز دا افغانستان ورځ در بلې پرې ځکه زه تاسو ته وایم چې ما یو خپله یو خورکۍ وه غاښه کړی په 45 کلینیکو کې زه ورلم ځنانه ډاکټره نه وه. بیرته مې هغه ناهیله کور ته بوتلم، بیا مو خپله مثلا غاښ مو ترې وکړی. نو ډېر زحمتونه پر تېر شول د خدای په لیاز دغه مکتبونه و دغه پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ولې دغه څه کوئ؟ وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پکتیا ولایت سره سوالینه سر تماس کې خدای دې وکړي روغ او جوړ وي. نو موږ د افغانستان د اوسنی دولت څخه هیله ده چې د جنکو جنونو پانتونونه دې بیرته خلاص کړي. شرایط چې دي کوم څه دي ټاکلي، هغه شرایط خو خینن پکې عملي دي. جدا صنفونه دي او جدا تعلیمي استادان خزينه استادان لري نو شرعي احکام دي ټول عملي دي نو ژر ضرورت دي د جنکو پنځونه بيته پسلي عمل کي خلاص کي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې دی برخه کې 25 دقیقې بحث لرو چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د جګپوړي پلاوي وروستي سفر ته ځانګړی شوی آیا د سفر کوم لاسته راوړنې هم درلودې کنه خو تر دې مخکې یو ځل بیا په مخ کې د خبرونو لنډیز ده د ملګرو ملتونو سره منشي له طالبانو غواړي چې د نجونو د تعلیم پر وړاندې تبعیض چلند پای ته ورسوي انټونی ګوتریش د جنوري د 14مې چې نن د زکړو د نړیوال ورځ په مناسبت پر ټویټر لیکلی هغه وخت را رسیدل چې ټول هغه تبعیض قوانين او اقدامات چې د تعلیم مخنیسي پای ته ورسوي ګوتریش زیاتوي پر طالبانو غکوم چې د نجونو پر منځنۍ خوندو او لیسو او د نجونو پر پونتونو ظالمانه بندیز لغو کړی د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافر کلندکر هم پر دې خبره ټینګار کړی چې دا ستونزمنه ده چې نن د زده کړو نړیواله ورځ ول مانځل شي ځکه چې افغان میرمنې او نجونې اوس له دې حق څخه بې برخې شوې دي هغې نن په یو ټویټر کې ویلي چې ښوونه او روزنه د افغانستان پر راتلونکي پانګه چونه ده او باید هلکان او نجونې تعلیم ته لاسرسی ولري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات له طالبانو سره د تعامل له څرنګوالي په اړه بیا غور کوي د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن خبر اعلان ته وویل چې امریکا د طالبانو بشري سرغړونو سخت فرمانونو او د هغو ناوړه چلند په پام سره دا کار کوي ښاغلی پرایس خبرداري ورکړ چې د طالبانو دا اقدامات به بی جواب پاتې نشي خو هغه په عین حال کې ټینګار وکړ چې امریکا به بیا هم د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې مخکښ رول ته دوام ورکړي د اوکراین پاوز وایز واکونه په خطیز جبهه کې د روسیې له بي وقفې راکټي حملو سره مخامخ دي د اوکراین وسلوالو ځواکونو ستر د رسیس په خپل نن راپور کې ویل چې په دونسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې یو لس حملې په شاتم بولې دي فنلند وایي په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه له ترکیه سره په خبرو کې د څو اونیو وقفې ته اړتیا شته د فنلند بهرنیو چارو وزیر دا خبرې له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې کړې دي د اروپا د شمال د دوه هیوادونو د اوکراین د جګړې وروسته په ناتو کې د غړي توپ غوښتنه کړې ده خو د ناتو غړي ترکیه د هغوی غوښتنه ځنډولې ده
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
زمان نور یاس نوری نیکه هلی اومنی ملګری ملتونو وايي طالبان د خزو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوی دی د خبرې د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق افغانستان ته د ملګری ملتونو د جګپوړي پلاوی ورستي سفر ته په اشاره کړی او ویلي دی چې د ملګری ملتونو پلاوی په دې څلور ورځني سفر کې چې د تیرې جمعې پورس پای ته ورسید له طالبانو غوښتل چې پر خزو او جنو لګول شوی محدودیتونه لري کړی د فرحان حق په خبره د طالبانو یو شمیر چارواکي له دې سره ډیر هم نظر و چې د خزو حقونه د بیرته یاد شي خو یو شمیر نور له دې سره مخالف و د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د جګپوړي پلاوي چې په ترکیب کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایوي رئیس سیما باهاوس چې د جنسیتي مساوات او د خزو د حقونو د پراختیا لپاره کار کوي او په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال خالد خیری شامل و په کابل او کندهار کې یو شمیر طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې ملګرو ملتونو په دې اړه چې دوی له کوم طالب چارواکو سره کتلې څه نه دی ویلي خو په دې لیدنو کتنو کې دغه پلاوی پر دې تمرکز کړی و چې طالبان د هغه سخت محدودیتونه چې د تیر کال په اګست کې وخت له رسیدو وروسته پر خزو او نجونو د تعلیم او کار په برخو کې لګولې دي لری کړې د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ویلي چې امینه محمد دا موندلې چې یو شمیر طالب چارواکو سره چې دوی کتلې د همکاري روحیه درلوده او دوی د پرمختګ ځینې نښې ترلاسه کړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي فرحان حق ویلي چې په طالبانو کې د وقتو مختلف مرجع دي او د ملګرو ملتونو پلاوی هڅه وکړه چې هغوی د دوی ګډ هدف ته په رسیدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي هغه هدف چې خزیا او نجونې پرېږدي چې له خپلو بشپړو حقونو څخه برخمن شي نن په 25 دقیقې بحث کې همدا موضوع څېړو. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د دغه جګپوړي پلاوي سفر څه لاسته راوړنې درلودې؟ د طالبانو سخت دریځ ته په پام د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینه محمد دا خبره چې د طالبانو یو شمېر چارواکي له دې سره هم نظر و چې ښځو او نجونو ته د اساسي حقونه بیرته ورکړل شي څومره د خوشبینۍ وړ ده. او دې ته ورته نور مسایل په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د دینی او حقوقي چارو شنونکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی او په اروپا کې مش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړه میلمنو ته خراغلاست وایو د ټلیفون لارې سره وصل شوې دي. ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی تاسو ته به در شولم لري غواړو له تاسو واورو چې ولې افغانستان ته د سفر لپاره د ملګرو ملتونو په دغه پلاوي کې د دې سازمان جګپوړي مسلمان چارواکي غوره شوی و. امینه محمد چې مسلمان ده په خوای د نایجیریا په حکومت کې د وزیر په توګه دنده ترسره کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام تاسو درون میلمه او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د مسلمانو هیوادو یا د مسلمانې بیکګراوند پلاوی انتخاب لوړ پوره هیئت افغانستان ته خپل منطقه ملي په دې چې طالبان د دې ادعا کوي چې د اسلامي موضوع نه راګیږي. اما د ویلو وړ ګڼم چې نړیوال ټولنه په هغه جمله کې د ملل متحد سازمان د افغانستان په حق لا پاتې راغلی دی. په ډیرو مواردو کې سطحي او اعلامیوي برخورد کوي. اما له بلې خوا نه د ملل متحد سازمان د حکومتونو په سر حکومت نه دی. هغه نه صلاحیت لري چې غړي هیوادونه ورکي د دې تصامیم او فیصلې نه وخته او ډیر وخته پورې په سختۍ سره فیصله په توافق رسیږي. اما زما په پوها باندې مخکې د دې نه چې دا هیئت افغانستان ته لاړ شي دا باید تحقیق او بررسی شوی و چې د طالبانو ماهیت غوښتنه او مفتی څوک دی او د دې مفتی نه تیرېدل سره د دې چې په صراحت سره د طالبان مشرانو ویلي دي چې موږ به هیڅ یو ډول ګویا معامله ونکو. مطمئنه د معاملې خبر نه ده. دا کاملا لمخ کې تصور کېدل او دا مات سفر دا ناکام سفر کابل اند پیشبینی ورده. نړیواله ټولنه په دې برخه کې په ډیرو مواردو کې سطحي برخورد کوي، د اعلامي په سطح کې برخورد کوي او د افغانستان خلک د سخت کړاوونو سره مواجه دي. سخت کړاو. تشکر
سید صاحب. مننه سید زاکر شاه سادات. لتاسو به واورو آیا تاسو هم د ښاغلي سیدی له دې نظر سره موافق یاست چې دغه سفر کومه لاسته راوړنه نه درلوده؟
سلامونه درنوي تاسو ته، قدم سیدی صاحب ته او تاسو پروګرام اوریدونکو ته. د سیدی صاحب د خبرو ډیری برخه سره نه واز چې هم غږیم، بلکې زه په خپل د ته حیران يم چې دغه یو ډول ټومخه لوبه چې فراس کې په خپل متحده ایالاتو کوم کار وکړ افغانانو په سره په دې حق لاره د دې ریشا او بیخ د دوه د قرارداد یا تړون نه شروع کیږي او د چې موازی د دولت سره بل دولت په بهر کې جوړ کو او هغه ته هویت ورسپاره او بل اخره مخکې د وخت د افغانستان وټولو یا د تېفتي هوډي وکړو. دا بیخی طبیعی و چې داسې یو حالت سره موږ مخ کیږو او اوس هم اجرایی قوت نه دوی کار نه اخلي او په اعلامیو او په مختلفو ډولونو باندې یو شکل د ناتوانو خلکو په تېف لکه موږ چې ته نشو کولی اعلامی خبرو، دوی هم همدغه کار کوي. موږ خو د نړیوال قوانینو پر مبنا هغه بنیاد نیسو او اعلامی خبرو، لکن دوی خو اجرایی صلاحیتونه لري او بیا لامل دوی دي. دوی راوستل، دوی ور وسپارل او اوس بیرته مثلا کنټرول هم د دوی دنده ده. زه بیا وایم په راس کې د دغه ټولو د متحده ایالاتو ډیر زیات مسؤلیت کېږي دی کې چې باید افغانان د دغه ناخوال نه وژغوري.
بله سادات صاحب کوربدان. سیدی صاحب مخکې تاسو په خپلو خبرو کې ورته یو څه اشاره وکړه چې دغه پلاوی ممکن هغه څه لازم و دغه سفر ته آمادګي نه ونیولې، خو کراشو دې خبرې ته مخکې دی چې د ملګرو ملتونو دغه جګپوړی پلاوی کابل ته لاړ شي او د طالب چارواکو سره وګوري. ډېر نور اسلامي هیوادونو ته تللی وو لکه پاکستان ته، اندونیزیا ته، منځنی ختیځ ته، ترکیه ته. دغه راز د اسلامي همکاري سازمان لغړو د اسلامي پراختیا بانک له مسولینو او په اسلام آباد ترکیه او انقره کې د افغان میرمنو له ډلو او د غرض افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو سره لیدنه کتنې تر سره کړې وي. یعنی ډیر ښه آمادګي دغه سفر ته نیولې و، غوښتل چې پوه سي چې په دې اړه هغوی څه نظر لري چې بیا وکول شي د طالبانو چارواکو ته ورسوي. آیا فکر نه کوي چې په ښه آمادګۍ سره تللي و خو هغه څه چې لازمه وه کومه لاسته راوړنه نه درلوده؟
مننه. دا ناستې ولاړې چې دلته و هلته د بعضې استخباراتي کړیو اجنټانو سره نیول شوي وي، زه فکر کوم دا له سره آمادګي نه ګڼل کېږي. د طالب نه شناخت د ملل متحد د سازمان د اصول سره حقوق او پرنسپونو موجودیت او د داسې سفرونو تنظیمول دا مخکې د مخکې نه په یوه وړه سطحه باندې اداري خلک تنظیموي او دا ستر په اصطلاح مقامات هغه ته ځي هغه فورمال شکل عملي کوي. زه فکر کوم نه پوهېږم چې دنیا چیرته سقوط وکړه. واقعیت د خبرې دا دی، هغه چې جناب استادات صاحب هم ویلي دا وزه تصادفي نه درغلي، دا وزه هدفمند درغلي ده او د دې هدفمند وزنه یو سلسله استخباراتي کړي د نړۍ په کچه باندې د خپل اهداف او د حصول لپاره د افغانستان خلک قرباني او دا نه اخلاقي ده، نه ایماني ده او نه د نړیوالو حقوقو په بنسټ ده. دا طبيعي حقوق اول بنیادی سوال دا دی چې یو حکومت یو حاکمیت چې مشروعیت نه لري او خپل دیدګاه ولو د اسلام په چوکاټ کې د 50-60 دیدګاګانو د جملې څخه یو دیدګای دی، په کوم مشروعیت د خپل دیدګاه تطبیق دا بنیادی سوال نه دلته په نړیواله سطح مطرح کیږي. د ښځو حقوق دی داسې شي، د ښځو حقوق داسې شي، دا نظام مشروع دی که نه دی؟
بل
چې مشروع نه ده په کوم صلاحيت باندې خپل لیدلوري؟
بلې، دا خو یو بل موضوع ده. بلې سید صاحب، دا یو بل موضوع ده. کرا شو په هر صورت دوی په افغانستان کې قدرت په لاس کې لري او ملګری ملتونو هم ویل چې له تعامل پرته بل لار چاره نه لري. د ملګری ملتونو سرمنشي مرستیاله امینه محمد په یو بیان کې ویل چې طالبانو ته د دې پیغام ډیر واضح او هغه دا چې دغه محدودیتونه د افغان میرمن او انجونو لپاره داسې وراتلونکي چې دوی په خپل کورونو کې بندیان وي، حقونه به تر پخو لاندې وي او ټولنه به له خدماتو برخی وی برابروی. د ته ورته پیغامونه له نور لور هم طالبانو ته ورکل شوې دي، خو د هغوی په دریس کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راوستي. ساده سپ تاسو فکر کوئ یادی ملګری ملتونو دغه جګ پوری چارواکي دغه پیغام به کوم اغیز پر طالبانو شیندلې وي؟
زه تر ډیره بریده پورې د دې سره همغږی نه یم. په دې دلیل زه همغږی نه یم چې دوی چې کله د امریکای او د هغه متحدینو یړغل ته مشروعیت ورکوه په هغه وخت کې اوس هم دی خپل هغه صلاحیتونه نه چې باید کار واخلي نه اخلي. او زه بیا مکرر وایم چې زه دا یو ډول لوبه وینم او دا لوبه د یو ځینه کنټرول کیږي او د دې لوبې د پاره حتی نړیوال سازمان هم په ځینو شیانو کې سترګې پټي. دوی خپل صلاحیتونه لري، ځانګړي صلاحیتونه لري چې اوشي کوله داغه نه کار واخلي که په خواچی باز خلکو ته یعنی هویتونه ورکړي یا کاذب یا قانوني، لکه د نړیوال سازمان د قوانینو پر وړاندې کړی دي. دوی په دې کې اکتفا یوازې وکړي دا نږدې 2 کال اوس کې یو نیم کال نه پسته تیریږي. افغان ولس کم رنگ سرخته ده، د دې لامل یوازې په خپل افغانان نه دي، دا نړیوال سازمان پر اساس کې دا زبرځواک ملکونه د افغانستان د دغه قهقرهی حالت او نتیجه په اصطلاح د دوی د کړنو ده. دوی مسؤلین دي، دوی چې هر څنګه وغواړي دوی کولای شي چې دا تقریبا د پای ټکی کیږي، لکه دا چې لوبه سره او سیاست کمی خواته دوی بیایي او د افغانانو په سرنوشت باندې تکیږي او په دې جغرافیه تکیږي، دا بیا بیل بحث دی چې دلته گنجائش نه وینم.
ساده صاحب، مننه. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي رئیس سیما بهاوس چې هم په د همدغه پلاوی په ترکیب کې و، د بهاوس هم چې د جنسیتي مساوات او د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره کار کوي، په یو بیان کې ویلي چې افغان ښځو له عمومي ژوند څخه د حذف کېدو په وړاندې په زړورتیا کې دوی ته کوم شک نه دی پرېښی، یعنی تر اوسه پورې چې دوی درېدلې دي هغه ویلی چې دوی به د خپل حقونو د لاسته راوړلو لپاره مبارزې ته دوام ورکړي. افغان خزې او دا د دوی مکلفیت هم دی چې په دې کار کې د افغان خزو ملاتړ وکړي. اوس کرا شو هم دې خبرې ته چې تاسو هم په دې باندې ټینګار کوي چې ملګری ملتونه یا نور هغه قدرتونه چې پر طالبانو باندې یو څه ناڅخهي نفوذ ولري تر اوسه پورې هغه فشارونه استفاده نه کړي، څه کولای شي ملګری ملتونه چې اوس له طالبانو سره تعامل لري؟ مرستندوی ټولنې په افغانستان کې فعال دي، په اونۍ کې په میلیونو میلیونو نغد پیسې هم کابل ته انتقالیږي. د ملګری ملتونو په لاس کې کومې وسیلې یا ابزار شته چې پر طالبانو باندې د فشار په توګه ترې کار واخلي تر څو پورې د ښځو او نجونو د تعلیم او د زده کړې هغه لګول شوي محدودیتونه لري کړي؟
سوال سیدی ته.
بله سیدی صاحب، تاسو نه پوښتنه کوم.
بله احمد سي چې ول شو په تیرو شلو کلو کې د اشغال مسأله کې نړیواله ټولنه پاتې راغلې ده، خبرو په اصطلاح د یو سلسله اعلامي په صادرولو او صرف د اعلامي په صادرولو باندې منحصرېدل. د هغه ځینې چې ترور او دهشت، یعنی د پاکستان نه ترور او دهشت تولید په هغه مواردو کې پاتې راغله ده او عملي اقدامات نه دي کړي. د تعامل مسأله چې نړیواله ټولنه وایي او ملل متحد سازمان وایي چې د دین بل لار نه لرو، د همغه اول ورځ نه ما په دې تاکید کوو چې هو تعامل ضرور دی چې د خلکو ته دوا دارو او ډوډۍ ورسیږي. اما هغه تعامل چې د هغه په نتیجه کې تنه طالبان سو استفاده وکي او داسې فکر کوي چې په دې فشار راوړلو باندې به منګه تنه سیاسي بهرهبرداري وکړو، دا حرام دی، غیر شرعي دی، غیر انساني دی. او نړیواله ټولنه باید هم داسې تعامل ونکړي چې د هغه په نتیجه کې تنه طالبان سو استفاده وکړي او بهرهبرداري وکړي. دلته په عملی لحاظ باندې ډیر زیات امکانات وجود لري چې دا نړیواله ټولنه د خبرو نه عمل ترې شي. په تور د مثال په دوحه کې د طالبانو د دفتر وجود چې هغه سبب د اتصال د طالبانو د نړۍ سره کیږي، او په یو وخت کې منطق درلود چې دی وکړي چې یو آدرس پیدا کړي چې ورسره کینی خبرې وکړي. اوس څه ضرورت ده چې په مليون هاو ډالر هلته مصرفيږي، هغه مليون هاو ډالر دی راوړي په افغانستان کې او باندو کې د نشکي. دغه عملی اقدام دی چې دی کولای شي دفتر بند درې سو څلور سو فامیلونه چې ته نامفتي ډوډۍ خوري او بیا هم د طالب په موضوع کې قرار لري چې ضرورت دی هلته افغانستان کې آدرس ته تمام افغانستان داسې په لس هاو نور موارد شته چې د دې تشریفاتي خبرو او بیا سلسله مقالو به دا مقالي او دا بیاني او دا موقفونه د پی دی عوام خلکو ته دا به موږ چې هلته ودلته وي دې ته عمل پکاره. متاسفانه دې دا کار نه کوي. افغانستان خلک په ډېر بد حالت کې خراب لګي. شکرا.
بله سید صاحب، مننه. سادات صاحب، ملګری ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد د افغانستان د سفر په پای کې الجزیره تلویزیون سره د دې سفر په اړه یو لړ څرګندونه کړې دي. ویل دي چې له طالبانو سره هر اړخیزه خبرې کړې دي په تیر بیا د خزو او نجونو د حقونو په برخه کې، او طالبانو هم دی ویل چې ورته ویل چې د نجونو د تعلیم ستونزه د حلیدو په درشل کې ده، او دوی به ژر لې وینه وکړن لار سره نجونو ته د زده کړو او خزو ته هم د کار اجازه ورکړي. تاسو څومره خوشبین یاست مخکنی او هغه ژمنو ته په پام چې طالبانو له دې مخکې هم ورکړی وي ټاکل شوی و چې په تیر کال کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي، خو په همغه ورځ چې نجونې خونځي ته لاړلې خونځي بیرته بند کړل.
په یقین سره چې زه په دې نه یوازې چې شک لرم بلکې مستند ویلای شم، ځکه څنګه چې دوی د دوه هیر قرارداد سره هم خلاف ورزي وکړه په عمل و نه کړ. دوی او وار وار خپل د ټولو وعدونه خلاف ورزي کړې ده، او زه اوس هم داسې فکر کوم چې باور لرم چې دا فقط د ولس يرغمل نیول دي او ځان خپل موخ او هدفونه تر سوال دي. دوی کوشش کوي چې په دې لجاجت کې ځان وتفي تحمل کړي هم په ولس هم په نړیوالو باندې، چې ګواکې یا په رسمیت پیژندل شي او یا دې فشارونه په نړیوالو باندې راوړي په دې شکل. لکه نړیوال کدي ته په دغه حالت کې یعنی مشروعیت وروبسي، دا واقعا یو بل جفا ده د ټول افغان ولس سره او د افغانستان د راتلونکي سره او په ځانګړي توګه د افغان میرمنو او زموږ خویندو او ورونو سره په اصطلاح. ځکه چې په داسې یو حالت کې لکه میانمار کې یو نظامی کودتا وشوه، تاسو دا سرنوشت ولید چې په کوم حالت کې خراب وو دې سره باید اماس برخورد شي. دا یو کودتایی را تګ وو او اوس پکې ول سرغمال ده او غیر قانون غیر مشروع یو دولت او بیا په دې کې د علم سره مخالفت د زکر سره مخالفت په ځانګړي توګه هر خبره د مور او خور او د لور په سر دا هغه مور نه چې دی په خپل پیدا دی هغه مهند د پاره په اصلاح دی وس د نعوذ بالله د الله تعالی د کرسی قضاوت باندې ناسی او دی قضاوتونه کی دا بیخی د نه منلو خبره ده نه د شریعت په چوکاټ کې راځي نه د نړیوال قوانینو بشری قوانینو کې بنا نه د افغانستان د اساسي قانون پرانات دا د منلو وړ ده او د سره قاطی برخورد وکړ د نړیوال سازمان دی د دغه ډول اعلانونه ډډو کی او خپل واقعا عملی ګامونه باید پورته کړي.
بله ساده سرمننه د تاسو دغه څرګندونه ته په پام چې دغه محدودیتونه چې دوی لګولې دي د افغاني ټولنې دود دستور شریعت او له هیڅ نړیوالو نورمونو او هغه کنوانسیونونو سره اړخ نه لګوي راځو دغه خبره ته د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایی رئیس سیما باهوس هم په یو ډول د موضوع ته اشاره کړې ده. ویلي چې هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي د خزو د حقونو یو جدي بحران او د نړیوال ټولنې لپاره د بیداری غږ دی چې بیدار شي. باهوس دغه راز ویلي چې د طالبانو محدودیتونه او فرمانونه خي چې څومره ژر د خزو د حقونو په برخه کې د څو لسیزو پرمختګونه یوازې په څو ورځو کې په شاتګ کولای شي. سیدی صاحب کراسو هم دې موضوع ته آیا دغه پرمختګونه چې په تیرو شلو کلونو کې شوی په تیر بیا د خزو د حقونو په برخه کې ولی باید یوازې په څو ورځو کې په شاتګ وکړي؟ آیا د افغاني ټولنې له روحي او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګاو؟
و داسې موارد چې اړخ نه لګاو و داسې موارد چې په تزاد کې د چې د افغانستان په نمائندګي په ناتو په جامعه اروپا کې یو هنرمند یا یو رقاصه نمائندګي وکي دا د افغانستان د اسلامي ټولنو سره سره برابر نه دی د اسلام سره نه بل دا خبرې پر ځای دا دلایل چې یو د طالبان وای چې بے عزتی وو دا او هغه و دي کې بحث نشته. د نړیوال ټولنې استدلال دا معاونه د سازمان ملل متحد دا چې دا څه شی وي دا اختراعات تر تکول په کار نه دي دا شته دې کې څه کول په کار دي دوه کاله تیر شو هغه عمل په کار دی زی باندې ځان خلاصول چې دلته داسې او دلته اسي او طالب په دې باندې ځان خلاصول چې دلته تخلفات خو تخلفات مخاوني سي اسلامي بنا او تورکي دی او بخي په دې نور نړۍ کې اوس چاته وای چې دروغ وای بلې دی دروغ وای دروغ دی وای چې په هغه 17 لیک چې دی د طالبانو د عادي د وزارت تحصیلات علي لخوانه را لګل شوې ده هم شکلی هم محتوایی غلطی گانی دی سلامی ویلی دی وزارت تا وزارت یا پوانتونو تا پوانتون تا سلام نویل که گی شخص تا سلام کامیابی پوانتون تا نا شخص تا ویل که دی دلیلی چرا وره دی ده حرام بودن و ده منع بودن دی بیا پا آخر ده جمله کرا وره دی مواقت یعنی دی خپلا پیگی چه دروغ وی دی خپلا پیگی چه دوکه ور کهی شپارس میاشتی ما یا بلده پا هم ویلیو د دې شیانو تنظیمول او برابرول دی او دولت او دی حکومت په شکل باندې په سطح باندې کدی توانمندی نه لري. ډاکټر صلاح الدین سیدی سره یو میاشت فرصت ورکی دا تمام شونه د اسلام په اصول باندې برابرول او تنظیمول. تخلفات هر چی ری په هر منطقه کې پس نه دی چې دې باندې بخلاص شي تخلف مخه دی ونی سي اما په مبدا کې دی یو مسلمان دی یو انسان تعلیم مخه نیول دا حرام دی غیر شرعي دی دا د اسلام د دښمنۍ د پاره ده او دا د طالبانو د لمنې ټولولو د پاره ده. دې باندې طالبان متاسفانه پیږي چې متاسفانه پاکستان هم په خپل دې برخه کې خپل نقش ادا کوي چې د دې وطن په اصطلاح جوړي وباسي داسې حکومت په افغانستان کې رای نشي چې هغه ثبات مثال شي د پاکستان د طالبانو لپاره. دوی په دې عمق د دې خبرو باندې نه پوهیږي او ځان د یو ستر مشکل سره مواجه کوي چې دا د دې اختیار دی خدا ملت د دې مشکل سره مواجه کوي چې دا منلو وړ نه ده او نړیوال ټولنه پاتې راغلې اعلامیې د نه ورکي موږ ته د نه تصویرې چې دا ورځ د شپه د پرې ورځو شپې باندې موږ پوهیږو څه کوي تاسو دا مهمه خبره ده. شکر
سید صاحب مننه. ساده سپ تاسو ته بدر شو که څه هم تر ډیره دغه پرمختګونه چې په افغانستان کې پتی لسیزو کې شوی وو د شریعت لپاره سید صاحب یو سره نه پیوا چې ول کراسو دا د تعلیم د جنو او د خزو د لوړو زده کړو او د غراز په ماسو کې کار کول موضوع ته له کلتوري فلواله د افغاني ټولنې له روحي سره فکر کوي چې دا په تضاد کې و چې اوس طالبان غواړي چې دا هرڅه د دوی په ان باندې اصلاح کړي او هغه له شریعت او افغاني کلتور سره سم کړي له افغاني ټولنې دود او دستور سره.
افغانستان خپل د دې دومره اوږد مهال تاریخ سره اوس نه اسلام ته راغلی ده او نه دا دود دستور اوس په سلاوه کې چې طالبان ورته ورټاکي خپل دود دستور د 5000 کلو سره لري، خپل د ننګ او غیرت ټکی لري او دین هم دلته د 1200 کال نه پورته راغلی ده. نو دغه پلارون نه چې دغه بچان چې زیږیدلی چې نن د اسلام په جامه کې اسلام ټوټې ټوټې کوي او بدنامۍ تورمخه معرفي کوي او تر ټولو زیات په اصطلاح بنیادګر یا افراطي معرفتي دوی دي دا و 500 اسلامي هیوادونه ته ویني چې دا و 500 اسلامي هیوادونه څه رقم تعامل کوي د نړیوال قوانینو په چوکاټ کې، څنګه ځانونه برابر کړی دي چې د کې اټس ډول په اصطلاح مخالفتونه نه څرګندېږي او دا غي پرانا کې کدي واقعي خدمتګاران د دي خاوري وي، کدي واقعي بچان د دي خاوري د افغانستان ملي ګټه ته باتر هرڅه په لوړستر ګوويني د افغانستان ملي ګټه د خپل د عقیدو او خپل د تفکر په خاطر تر پولانګ نه کوي او دا به ثابت وخی چې افغانستان هیڅ کله نه پخوا نه اوس نه پراتونکي کې نه چا دود دستور بدل کړی شوی دی، نه چا د چانه دین اخیستلی شوی دی. مونږ د شوروي د یرغل هم شاهدان وو، مونږ درې ځله د انګریزانو د یرغل شاهدان وو او مونږ اوس په امریکې او د متحدینو هم. لاکن بیا وایم چې که چېرته د خپله طالبانو منځ کې ورته وویني ډېری داسې طالبان په دوی کې شتون لري چې دوی په خپله د دغه شي سره مخالف دي لاکن صلاحیت نه لري.
بله
او وخت بل چا سره دی.
بله ساده صاحب کور ودان ډیر وخت نه لرو، څو دقیقې وظیفات دي. سیدی صاحب هم دغه موضوع ته راځم. مخکې امینه محمد هم ویلو چې د طالبانو د وخت څو مرجع دي او چې د غستون ځای را منځته کړی ده. آیا همدا علت دی چې پر خزو او نجونو دغه محدودیتونه ورستر بلې پراخ شوي دي، یعنی طالبان په یو خل نه دي؟
مننه سیدی. تیر قوانین ملغا، نوی قوانین نشته، د مشروعیت مرجع نه د تعریف شوه. دا چې د ملا هیبت الله وظیفه او صلاحیت څه ده چیرته نه ده تعریف شوه رسمي، یو غیر معمول غیر قانوني غیر مشروع حالت وجود لري. دا چې په طالبانو کې بعضی داسې دي او بعضی اسی دي چې به باندې پیګو، اما په مجموع کې مسؤل تمام دي. په دې چې د دې حکومت د کچېرته د داسې یو حس سره مخالف ده او د په یو ټیم کې دي او ورسره موافق نه دي، دا ډیره بنیادی خبره ده. سبا د استعفا ورکی کنه تمام مسؤل دي، تمام په دې برخه کې د خزو په وړاندې، د اسلام په وړاندې، د عقیدې په وړاندې، د وطن په وړاندې، د نړیوال ټولنې مسؤل دي او دې باید عملي کړي.
بله ساده صاحب، لنکراتو دغه د ملګرو ملتونو جګپوري پلاوی سفر ته په پام او له مختلفو لورو چې په طالبانو باندې دغه فشارونه ورستر بل زیاتیږي، فکر کوي چې دا به په نیجیریا تر کې کومه نتیجه ورکړي؟ طالبان بل خپل دریزه پشاشي کلنراتو وي وځي ولقده. مننه.
طالبان بل لار نه لږي، طالبان مجبور او مکلف دي چې د نړیوال قوانینو پرانا کې ځانونه عیار کاندي. طالبان مجبور او مکلف دي چې د افغان ولس خواستونه طلبې کوي او طالبان مجبور دي چې ځان ته لمړی مشروعیت ترلاسه کړي د افغان ولس نه، بیا به وشي کولای چې دوی نړیوال مشروعیت ته ورسیږي. لکه افغان ولس په مجموع کې د دوی د کړنو سره په مخالف دي او زه باور لرم چې د بللار نشي لرله بغیر چې باید شاته تک وکړي او باید لکه توازو وکړي او تمکین وکړي، هم د ولس خواسته هم د نړیوالو قوانین پرانا کې د نړیوالو سره تعامل په خاطر. بللار نه لري طالبان.
مننه کور ودان. په اروپا کې مش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات او د دینی او حقوقي چارو شنونکي ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په دې بحث کې مراسره ګډون وکړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.